السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همداراز دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوی وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکو فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام لوستي وای، هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکل شوې هدایتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
امه ورځ کې چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسین چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته به ډېر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه ده.
خود ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکو عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوي کور کې، تر اوسه واکسین ورته نه دي کړي. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دي کړي. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي. د خپل ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کې دوه مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپو ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبی یا ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغې مخه نیول کیږي.
ښاغلی پردیس وایي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري یې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیری ماشومان پرې اخته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نه شي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ یې د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغۍ زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښتمن رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو اوس چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوي زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیایي مسؤلینو پام اړول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې ملمنه دی ډاکټر محمود مینپال چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه پخوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکي هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتا سو سره پیلو مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزله هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحله ورسیږي نو بیا ورسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولی په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېر علاقه نه ورسره ښایي، داسې فکر کوي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی، نو د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغو هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان لري واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې ما غوي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایست او ریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کومو عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د
ازادي
راډیو په اورګنایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بدرخیلو اصاب هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې په بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا 14,000 نفر و. نو په افتتا کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې هم طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغه وي تعهد وي، یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوام خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو شنیدلته شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدماتو نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخابره شي خلکو ته فهم او زموږ خدمات ته فهم کوم پرابلم چې نه لرو او په کار سره خوشاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري کده ماشومان او مایندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایانه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده، له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کومو ستونزو سره مخامخ شوی، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې باب د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو لپاره د نوزادانو لپاره موجود دي. ما عرض وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دهنه، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دهنه. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، ولې ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود وو هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف لخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام د سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف له طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د یونیسف صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما در ته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي، یعنی وزارت صحت ما په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کفر کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجټ نه لري. په ډول مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره، اما که مجت نشته دی نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم عرض دا دی چې خدمات که را کړي په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خري، امکانات ډېر زیات دي، اما نشوالی د بجټ کل لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلاد رنوه د درملنې خواته، د وقایې خوا تل ډیره کمزوري وه. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ د ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایاست.
سلامونه او نیکې هیلې بیا هم تاسو ته یادې راځي لاره نه ټول هیوادوالو ته ارشیف کې چې موږ په دلیل څخه تعالی څخه خوشحالی آرامی او خوشبخت غواړم.
وعلیکم السلام.
هم خوشحالم چې دختم بیا هم خوشحالم چې د خپل هیوادوالو په خدمت کې ما نو را بسو د نن ورځ اساسي موضوع ته چې په دې موضوع باندې د عام روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي وو او کومه پالیسي او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات راکمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې له بیا د نږدې شاوخوا ته ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو عادي د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نه شي کولای خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوې چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره مرسته کوي دا یو راته وشمیرې. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیرې تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وینو په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار یو دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا مورکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم زه کله په عامې روغتیا وزارت کې هم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت وي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه مورکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، دا چې نور مختلفه ناروغي دي خصوصا د ایچ پایلوریک دا چې دا اوس بيخي تقریبا په افغانستان کې د اچیا په سره نه ډیر زیاته ده. مهم ترین ملت هم دا غلا چې دوی جنرال اذر نه ډیر زیات ده.
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، اما پوهاوی د چا مسؤلیت ده؟
ډیر ښه خبره ده او خو سوال دی وکړه جناب. عام پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عام پوهاوی لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورسي. ماشومان په دغه سیستم باندې وساتئ، له دغو شیانو نه وژغورئ. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایهګذاري کړې وه، هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. د هغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې د عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو این ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان، ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل د مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره. هغوی لازمې زده کړې وکړي، خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې، په ماموریتونو کې، حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې، جوماتونو کې، د جمعې په ورځ خطبو کې، د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړې خبرې وکړل شي، تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کیږي. اوس موږ هر څومره خلکو ته ووایو، د اطراف خلکو ته، هغوی دا خبره نه مني. ولې؟ که په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي، د هغو ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغي دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی ته دوی بيخي له یوې بلې زاویې دی ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که میلمنو نه پوښتنه لري خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ. فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي، یو لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد د خضر ورډ میلمنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد دایمي همکار او اوریدونکو، او د دې سیسه خو سپردیس د توخیه من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرمنې وکي.
مننه مستاسلیر وخت همکارانو وشته هم بزرګ کوم مولا زادي رادیو سره مینه درلوده او سی هم له روح متاسفانه سما د پردیس لا پزوا یو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پرکونسي دول شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس همستا نو دای دی وکي سیدرته مژو ستاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې د دې سنز د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. تو حساب مهرباني وکي،
خدای هم کامیاب موفق وسی، خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نورې والی ورسته سده صحت په اړه ده. صحت خو رښتیا هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت، ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري چې صحت یې نه وي هېڅ. نو بېخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل، خلک عامه پوهاوی پیدا کړي، صحت په خوراکي موادو، په ګزارو، په ګشتوګامو، په لمرو، په هوا او په دې ټولو اړه لري، ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پورته کېږي، یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري هېڅ. ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري، په دې نه پوهېږي چې په دې کې مو میکروبونه وي، خاورې به وي، نور شان داسې نور سواس میوې دي. دا نه یوازې داسې دی پریمینځي، بلکې له هغو سپېرو خاورو سره، له هغو خرابو لاسو سره یې خوري. نو داسې نور، نو لکه څنګه چې تاسې وویل، عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واسکوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده، او په ټولو شانو کې مهم ده. که یو څوک ښه صحت ولري، هغه ښه عبادت کولی شي، هغه ښه حج کولی شي، هغه ښه عمره کولی شي، هغه ښه نفلونه کولی شي، او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي، یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل کریبان د ټول پوکي، نو دا یو ډېر ښه کار ده. خورا به سمور ودی ته زموږ پښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو، په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه. نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله، خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم چې زموږ تلیفون قطع نه کړي، ځکه چې زموږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سره دی، موږ د تلیفون له لارې، نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نن مننه را سره اوسئ. زموږ میلمانه ځواب وایي، یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده، ولی په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال، لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست، بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه، بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني.
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم دا سوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې، او د شخصي او فردي حفظ صحې، خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحې په حساب باندې. او دوه مسله دا ده، د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي، او که موږ چونن د کوچنیانو د شعورنې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې، ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته د جمعتونو له لارې، د مخورو او سپینګیو د لارې، او همچنان د موبایل ټیمونو له لارې دا پیغام ورسوو چې برابر دی. نور پیغامونه، یو پیغام باید دا وي چې دا واکسین باید منظم تطبیق شي، او وزارت صحت هم په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کړي. مثلا اول درې واکسینې چې موږ ټیسل ته ورکوو دي، فایده کېدو نه بعد هغه بی سی جی ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو، دوهم یې د پولیو مریضۍ دپاره ورکوو، او درېیم یې د هپاتایتس بي چې موږ ساسي زیړی ورته وایو د هغې دپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي، او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به مور مسؤول وي. از شخصی صحه خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده، او هغه مسیجونه باید خلکو ته ورسوو.
ډېره مننه. او ښاغلی زلمی خان احمدزی، تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه وساتو، ولیکه په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي، هغه به څنګه وساتي؟ په دې به ډاکټر صاحب مینپال خبرې وکړي. یو بل ارخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جمعتونو کې د حفظ صحه یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واوري؟ په کومه طریقه څنګه له چا سره په تفاهم کې لځانه یو وایي، او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیستر د خبرو د حمایت لپاره کې لټونه نه خو مهمه خبره دا ده چې د واکسینیشن چې کوم ده، دا لټونه مهم ده په دې کې پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې موږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، دا د دولت مسؤلیت ده، یعنی روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه غیرت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. موږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه ما ته یو مریض راغلی و د میز د بیا سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، موږ دې باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو په دې مړه کېږي، که خلک په نورو آفتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفېږي، موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کال ته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه خیر کولای شي. داسې د توبرکلوز ناروغي دي، هپاتایتس دي، سی ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې، هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایتس سی مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږې نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یاد کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي. هغوی ته باید هغه د حرام ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجر بل وي یو سیرنج بل ته استفاده نه کړي. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې موږ په آینده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي دغه ملاریا دا او مورېکا ده د ملاریا یا اویرنس لپاره په کار دي چې هغوی هغه نیټ یا هغه جالونه ولګوي کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا ښوونځی کې چې دغه ماشې وي د هغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې یا لشمانیا چې ورته وایي یا کالدانو هم ورته وایي دینه هم ډېر خلک رنج لري او اکثره خلک دې سره مخامخ کیږي. هغه هم دغه ته دا په کار دي چې هغه خموس زوی کې چې دغه ماشه وچیږي هغه ته هغه کورونه ختم شي دوا پاشي ورته وسی او منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي. او دغه عام خبرې دي ما دا خبرې ټولې ساده ژبه باندې وکړې نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم
ځکه
چې عام خلک دې د خبرو باندې پوه شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی. ژوند کروغې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ ناورو تر اوسه پورې فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی وو. دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمای و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولای، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منې کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووې په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ویل ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجې د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو د موږ سره خزینه واکسینټر شته، د موږ سره خزینه قابل شته، د موږ سره خزینه تغذی مسئول شته، او پر اس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسئول دی کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده یا د رجال زنانه قطعي ده.
اما تاسو ډاکټر صاحب نه پل، تاسو د نسایی ډاکټر نه لري په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی، ښځینه نسایی ډاکټر نه لري؟ زه د سپوشم
ښځینه نسایی ډاکټر موږ په دې نه لرو چې د مور د کلینیک په ارګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي، ګنجایش نشي کولای، ولې هلته باید د دې لپاره اقلان عملیاتخانه وي او په بل ټیم وي. موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو، او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي، یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي، هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري وبخې. تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي، ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي، د ټولو خلکو د شمیر د دغو کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی.
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابله په دې څنګه کېشته ده. او په څنګه کې د دوه نور خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیتونو نه فارغ شوی دي، ول تاسو ته معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو، نو هغه په جز دم دوه کې رسي. نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي، او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي، نو دوی درې واړه یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنی نه ده چې پرسونل کافي دی، اما مانا د دې ده چې ما درته ویل چې غټترین مشکل د بجت مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی. اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی. دا اوس فلحال مکتب په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي، یا مې ولایت میدان وردګو کې، په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له ملمنو سره خبرې کوو، او مخصوصا د دې ورځې سګنې شعار دی د ماشوم، د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
ما دا استاد روغ وسیګ ملمنو ته سلام وایم. محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته شته تماس کیم.
احمدی صاحب خبرونه ته.
ما دا روغ وسیګ ته کل صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم نه ستمر ده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان موقعیا خو ډیر مهمه ده. تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته کوي، نه داسې فکر کوي. تکل صاحب صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي، داسې بازار ته ګرم ده، چا په استلاول ناروغیان زیات دي، که څه وړې که څه غټې که څه ماشومې، یعنی تقریبا داسې فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر ورکړه کې نو داسې حال به وینې. بېخي به ته وایي والا کوم چې کومه لکه موږ تاسې خوست کې زلزله اوسوله کدا چې زلزله شوي، نو داسې مشکلات زیاتې دي. په دغه معنی کې موږ تاسې ګورو خپله موږ بې غوره یاستو، یعنی اګاهي موږ زیاتره وخت کې وایو، نو اګاهي له ښارو شروع کېږي، نه باید له باندې را شروع شي، اطرافونه را شروع شي. نو دا تکل صاحب وار حکومت چې راغلی دا داسې فکر کوي چې د وګړو غم کې څوک نه دي، یعنی هر سړی هغه فردي خپل مشکلات سنجوي چې بد کاري جوړ شي. نو په دغه اړه موږ ګیله لرو روغتیا وزارت نه نور نهادونه چې دي. نو کثیر کال تکل صاحب یې نصب راغلی د داخله کې راټولول جماعتو کې، نو دوی ته د غای ورکول دي صفائی لپاره، مثلا د وقایع لپاره، نو دوی ورکم ورکول خلکو ته یو هفته دوه هفته به خلکو ته یو بل سره باغ کېدل، بیا ته خبر پسې ونه ګرځېدل. نو موږ نظر دغه شی ده چې باید موږ خاص توجه وکړو. حکومت روغتیا وزارت دغه کلو باندې ته لرجو ته تکل صاحب سومه د وخت موږ یو دوست تللی دا شبرغان خاطر تللی، نو د ویری سوجي کده شو بوي چې ما خلبانې غلغل وکړم مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوې استفاده کولې نو په طرف له خو مشکلاتونه به خزياتي خاص توجه سوق نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څو د حکومتونو سره دي دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دغه تاګي ورکی هغه کوم سیستم چې ده نورمال کو کې ده دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلی باندې تلل شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی ته لږ زر پوه کی ته ناروغان به کمی شي نو دوی ماشومان وګړي نو کانی وګړي مخونه خرنی چا په استلا باندې نو وګړي شي بيخي د شه ماشومان ته ونه وي مخ کی سروالې نو غذا هم خوري خو دغه به خمون ته مکروبي وي مکروبي شي خوري دا خپل باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل سه به یعنی ترتله باید دوی توجه وکيو حکومت دا نه جوړیږي لکه مخ میسي وي دا ډیر مهم هغه دا څه ده نه د دواګانې راځي ته دم جوړیږي نو دواګانې نړۍ یو خطر پرې راخو دا افغانستان کې به دواګانې مصرفي کړي ما په نظر تکل سه
مننه له ملمنونو څخه پوښتنه نه لري تاسو زه پوښولم
مننه نو اوس کې خدای ما مقصد هم دا شوی چې ډاکټر صاحب په دې فاروق نری وي خو موږ خاص توجه نه کوو بیا موږ لار وسوځي چې خو دا غي ورسي په دا وخت کې
ډیره زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب د اوریدونکو خو نظر ډیره پوښتنه نه درلوده خو مخکې ما ته یو خبره دوی سرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوې مشکل ده یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استادو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره د مرستې کمې شوې د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوص اندغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د بودیجه د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي مخصوصا کله دې ورسته دا دوام وکړي
مننه دا چې شرایط فرق کوي په شونې شرایطو کې خو افغانستان ته واقع نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده او بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوال سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کی ځکه چې دلته انسانان اوسیږي دلته ماشومان اوسیږي دلته غریبانان اوسیږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولای شي په دا پیسو باندې په دا فن باندې چې نړیواله ته افغانستان ته ورکي په هیر باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي هغه دغه ملا صاحبان چې په جماعتو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي چې لباسونه دي ورته جوړ کړي دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی دا له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي خو ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي نو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هوادو کې جوړیږي هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلریا هم ډیر ضعیف ده نو هغه ضعیف ده او د دوا هغه کوم مؤثر چې تاثیرات پکې دي هغه کې دقیق نه معلومیږي نو د هر شه بازار ګرم ده هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر کوم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي دوی په افغانستان کې زیات خلک د حکیمانو ته ځي او دا یا سره ملایانو ته یا پاچانو ته یا ورته یا تعویز کی یا تاخ کی ورته یا ا څو روي ماجنی جوړ کړی هغه ورکی نو اکثر خلک نو اکثر خلک چې دا کینی دا واغانی خوري بوتي تکوري پاغانو چې دوی خوري نه دی باندې تاثیرات کوي دغه نه ورته ټیکټیکل سر جوړیږي یا ورته لیور سیروس جوړیږي یا ورته نور مشکلات جوړیږي یا افغانستان خلک چې کباکیږي مړکیږي هغوی اداري حاکمي دواګانو نه کېږي په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري صحیح ډاکټر نه وي هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړې په خپل سر دوا ورکوي د دې لپاره یو لازمه پالیسي یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان ان ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي دا ټول دی.
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې
اوس ټول به یو نه دي سره دا کار مخکې بوزي
سيده 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 ډېر باندې
سوالونه وکړه او کومه پوښتنه وکړه دا لازم دی او واقعا همدا څه ده ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی جوړ نشي دوی هغه ماین سټ جوړ نشي دا دوی به همیشه د ستونزو سره حالي بل دا چې چیرته که چیرته دولت د منګ د افغانستان دولت د نړیوالو سره نیک روابط جوړ نکړي هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي کاغذ سیاسي دي او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هیلث سکتور زي پکې دي اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خرج متخصصینو په فدی د خیره کم سره ده او هغه کسان چې یو اندازه وو هیلاراله تاریخ سی او غوی ټریننګونه اخیستی او دی غوی د کپاسټی بلډینګ جګو نو هغه اوس اکثره نسته دا یا لال دی یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دی دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصینه لري کړی دی دغه په ځای یو عادی ډاکټر راوړای دا چې ولادا او فیر یا صادق لري یا مجاهد دنه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نشي
مننه
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډیر زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبي پاتې دي زه دوه پښتنې یو پښتنه لرم له تاسو دواړو خغلونه اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیر شول د کووید د وبا دوره تیر شول مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو څو ځله انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغي او د لوی ناروغي په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني له دې حالت سره مخامخ شوي دي په خو کلونو کې او دا احتمال هم شته چې پراتلونکو کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپل تاسو لطفا جواب راکړئ چې ک یو وبا بیا پیښ شي ډیر لاند جواب له دواړو نه غواړم د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه په کار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حد پورې راکم کی
د مو نظر خو د څه دی شوال خدای خدای نکوي چې کوم وبا راشي او بیا د مو نظر د دې بین للي جامعه د مو تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت ساتنه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولای شي او نه چلولای شي او نه دومره موږ امکانات لرو اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولای خامخا که په بل دنیا کې صدمه 25% راځي افغانستان کې خامخا 50% راځي تر هغه زیاتر هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد باندې شوي دي او دا خو وزارت ساتنه خو د کلو کلو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب تاسو لاند راته وایاست لطفا.
نو دغه خو دا د تویلې سم چې و باغانې یا وایبر کلورا یا مثلا د کورونا دا چې دا وایرسونه چې راځي دا و باغانې چې راځي دا د شنډي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي دا په خو هم راغلی ډیر خلک وزلو هاته ما چې کله د دې او تاریخ کتلای د دشي کورونه خاره کړی دي چې هغه دې شي هیڅ وکړ نه دی پاتې هغه کورونه ته دولت خپل په شوالای ده نو دا په ټول دنیا کې زیر عظیم د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري یو خاص ټیم ولري نړیوال سره روابط خو ولري هغه نېشنل انټرنېشنل موسسات چې کوم دي هغه سره روابط جوړ کړي او دنیا او نړۍ دی هم د افغانستان نه ویری دلته که هر کوم نظام راځي هغه بختل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې هغه د ټول دا هغه نو سازمانونه دي نو تاسو دغه عمومی مشکلات
رامن تیر از یتمنن له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و د میکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمد زای او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam pal pal ravaniyam gam gam gage gam gut gut gage gam jam jam gage gam pal pal ravaniyam gam gam gage gam pal pal
pal pal ravaniyam gam
غم غمیر